السلام علیکم د سهار رات بجو شوي زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی خبرونه، د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي، هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو. یونما تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو ښځو اوسني لګېدلي بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محرومه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د خودو څانګې اجرایوي مشري سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حسفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل، خو دا معلومه نه شوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او کنه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وایي د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. رتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرستیال هم پکې و، د افغان نجونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي. رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات یې هم دی ورکړي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي او په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وي. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکسه خبر شوي دي او باید دا عکس یې نه وای اخیستی. د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. د عکس د پنجشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه 14 لک تر لږ 15 تنه ټپیان کړي دي. د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې په ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې 14 د ریل 8 ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول. او د روسیې او په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساسي زیرمې 4.6 میلیارد ډالر ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. مانا نچورا سره است دی خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان نجونې پریږدي چې زده کړي وکړي او افغان نجونو خوځ د کار اجازه هم ورکړي. دی پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتور وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته یې د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یوه تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي که نه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پڼه کړه غلې دي چې د کندهار د ولی مرستیال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د ولی د مرستیال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینې محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګېدلي دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې د اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي. وخت زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري له تاسو سره ونه نورو نړیوالو سره، نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي؟
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندېدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګنده نه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جونې او ښځې کار ته پرېږدي او د افغان جونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بښونکی دی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد له ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځوابوي.
اگر نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو ډیر ستر لاسته راوړنې په معنا دی که چیرې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان نجونې ټولې کولی شي چې مکاتبو پوهنتونو ته ولاړې شي او مېرمنې کولی شي چې کار وکړي، نو به خورا مهمي. اما د نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګري ملتونو په نمایندګي باندې مختلفو استازو یې لیده کاته کړي دي، یونما په وار وار دا لیده کاته دوامدار کړي دي، اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتنه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهورو نامتو دینی عالمانو سره لیده کاته لا رد کړي دي، نو د ملګري ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یو مېرمنه کوي
آزاد چې دلته تر اوسه پورې راپور نه دی خپور شوی چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلی دي، خو د کندهار له والي سره یې کتلی دي، د والي له مرستیال سره یې کتلی دي. د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري؟
د کندهار نوم اورېدل کېږي نو ذهن ته د سړي د طالبانو مشر وځي، ځکه په کندهار کې بیا د طالبانو د مشر پرته یا د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په پرتله باندې داسې مهم مشران هلته نه دي که هغه د کندهار والي وي که نور مشران وي. د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول کابل کې دي، هغه په پرتله باندې بیا دا خورا کمزوري خلي. نو کله چې د کندهار بحث راځي د سړي ذهن ته زما ذهن ته په مستقیم ډول باندې اوتومار ډول باندې هیبت الله راځي، او د هیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي، کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړي دي، هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د هغه فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړې ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو مهم ځای دی، خو زه اوس ورته هیله من ځکه ډېر نه یم چې یو خو د لنډو ورځو کې دوه درې ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې چې دغو د دغه مسلې په غیر مستقیم ډول رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناهیري
ناهیري همدغه خبره زما په ذهن کې راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د کتو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت او پیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والی له دفتر چې کومه خبر پانه خبره شوې ده، په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاده شوې ده. آیا ممکنه ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته زړه شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکي د افغان جنو مېرمن
سی ملګری ملتونه د طالبانو د رسمي پیژندلو هغه واک نه لري، ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري، خپل قوانین لري چې طالبان دې کوم په رسمیت وپیژني. او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي، هغه خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه دې د خاصو شرایطو د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره یې تعامل تر کندهار کې ورسیږي.
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنونکي نجیب آزاد چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز یا INSTC سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه روان دي. په دې اړه مورس د هندوستان په پلازمینه نیوی ډیلی کې ورځنی غونډه هم شوې و. په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا روان دي.
په هندوستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږۍ د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي. فرید مامونسی ازادي راډیو ته وویل په همدې اړه یې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یې د هند د بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځنۍ کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند د بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو تر څنګ د ایران، روسیې، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان او کوربا هند چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو.
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي. داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادي تغییر ورکولی شي. که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره وصل شي نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 80% کم شي، ترانسپورت وخت به 50% کم شي. زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نه شي، ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخ یو. حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمونږ بزګرانو ته، تاجرانو ته، د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه، خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه وروسته پاتې نشي.
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر سوداګریز مالونه چې د مالیزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندره راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزي د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښمو لارې تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري. تنها د کراچۍ د لارې نه به زموږ تجارت چې کیږي اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي. د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصیږو. بله مسله مهمه دا ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی. هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره، نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي. د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کیدلی شي چې مرکزي آسیا، د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان بل طرف نظمون په صادراتو کې خاص رول لري.
و مغوختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت، د اقتصاد وزارت او د سوداګرۍ خونې نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند، روسیې، ایران، اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د بار وړلو لپاره د کښتۍ، ریل او سړک لاره ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سن پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي. په اصل کې دا یوه لرغونې لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسېدلو لپاره د اروپایي، هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده.
ازادي راديو پلانډو چپو
ازادي راديو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
ډیر مننه. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې روان خبرونې په اوږدو کې دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او پسې بیا د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې د نجونو لپاره ده، البته د هغه نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې شوي د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري. تاسو د دې خبرونو اوریدو ته رابولم. خاورس
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه، یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا مونږ ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلې، مونږ به آینده څه شي فکر په قدم داسې ده چې آی دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آی دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دوی مکتب ته لاړ شي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، پخپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډېر آرام چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپله محصلین په ډېر راحت توګه مونږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپله د کانتین کارمندان ښځې وې، په ډېر راحت سره مونږ کوه شو درس وایو، خپله لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډېر راحت سی و درس د لحاظ زمونږ په ډېر اسانه توګه په ډېره آرامه فضا کې به د استادانو نه داسې پوښتنې کولې، کله به چې مونږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به هم ډېر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام و، د مونږ د فامیلو ذهن آرام و، او دا هغه څه شی و چې مونږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلې مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول چې ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر ورباندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف و چې همیش د مخ په لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس انده فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې سبا ته د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې لخوا نه موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه دو څه پورې بس همیش ذهن مصروف دی، یعنی همدا خپل آیندې پاره کې فکر کوو چې دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همدا د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه ښځه ده. څنګه کولی شو چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن، د هغې فکر، د هغې هر څه دی لکه خپل واک کې ونیسي. زموږ ذهن هر شی دی بند کړي، زموږ فکر فقط همداسه ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس زموږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړې زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د بازي هودین لوخانه کوم بورسي اعلانېږي یا بازي ممتاز محصلین ته، یعنی که غواړي په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کولی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې هم کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسېږي، شاید دې دپاره ښه واوسېږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان د خپل ستانډردونه لري، هر هېواد ځان د خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسېږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګي دي وکولی شم د بورسیې لار نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي. لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي، نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیول
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بشکولی شي چې راشئ له نږدې نه یې وګوري، او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ځل د پتی طبقه باندې نه کوي په خزو باندې دا ظلم نور نه کوي ټول پانتونونه دې پرانیزي دا حق ټول خزې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي تعلیم دو کی تر څو چې موږ کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي دی سخت خواشینی دی.
ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته رایه کېږي. موږ شیر خوارګار روس له شل ورځنۍ نه تر دوه کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دوه کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. هغه نه وروسته بیا تحصیلات عالي دي چې نیمه عالي او عالي لرو، یعنې قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي. یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نه تریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو چې هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډېر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلی سي چې ټول کارمندان یې ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه وه، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. او موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکوو چې که له دینه اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړلی سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په توفه کې ورکو.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازې ښوونیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله، خو اوس بې دلیله بند شوي دي. بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالې هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سعیده غزنیوال یوه له غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکوونکې مې وګمارلې، هغه کومه بې وزلې مېرمنې چې وې کونډې، هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مسایده که او خام مواد مو له هغوی اخیستل. زموږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعد مرغه چې نظام سقوط وکړ، بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ، ځکه موږ چې زموږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده او څوک په دې نیوکه نه سي کولی. زموږ ایجابونه مراعت شوي دي، خو له بعد مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده شوه او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، دمه جب خه مرات سوی وو او ترتنګ د ما دکانم بند. نو رښتیا هم دم ډیر زورون کې د کلتي ونجلې په دومره سختي په خو دریږي، خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکی په خو مو کثر وختي پورته کې دوه تل خپل کار ته يم، خپل پانتون تام دسی او ځنه پلان به مو جوړو. خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناس یو او دې په تمه یې چې وخت به ام د امر ثاني لري کېږي او موږ به برته لکه په خوا خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پاد رکیم زرکیم په چغو د وختونو پاد رکیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420240 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزر ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزر ماتړی وزر ماتړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوه لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویې وچې له نفوسو څخه د دې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتینه امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتینه امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 30 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الہی دینوں تھی عبادت کی ہم موجود لری ہوا کسان چی وزی اجان تھی عبادت کی ہم موجود لری سپوش میں تھی عبادت کون کے ہم ستا ستور تھی عبادت کون کے ہم ستا لمر تھی عبادت کون کے ہم ستا کون کسان چی سویت یا نور الہی دینوں پیروی کی اگر ہم ستا دا چی ٹول دینوں تھی اسلام مقدس سن پر آتاک سر منسوخ سیوی جی نو عراغ سوک چی بیل دی اسلام مقدس دین سخد بل دین پیروی کی وغی مسلمانان نیادیشی جیبی د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس چې دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلی یا سواحلی ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېیم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
دا حالت لا ډېر وزور او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکی نعیم غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب، هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي. او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو، او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهېږي چې چیرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځوري. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوه دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه ستونزې مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت لا ډېر وزور وي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی دسې د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو، نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د د لاره تعقیب کړي. کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي، حتمن د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغیر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه عادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې، اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دسې، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه ارامه کړی، یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی ارام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي شوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
کاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت یې فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاد. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپل وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغیر. همدغه
حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغیر وکړو، ځکه د تغیر شرایط، تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ڈک بم جیب شی روپے پکھی گی دزڑا شربت او گولے پکھی گی مور میں نہ روغا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گور اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا
شارکان